وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو په تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو هر کله کوم د خبرې غړې د چيله خبرونو وروسته پکې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل ریپورتونه اوریدل شي. خو د دې هر سنه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
سرټکی عوامي نسل ګوند غوښتنه کړي چې د پاکستان عدالت په جانخیلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. په ننګرهار کې چارواکي دا کوي چې په کابل پوهنتون د ډلیز برید پال پلان جوړونکي نیول شوی دی. او د امریکا بهرنی چار وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په وړاندې له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. او سم د خبرونو تفصیل. عوامي نسل ګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جانخیلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. دا غوښتنه پروند د پارټي مشرانو په بنو کې د وژنو پر ضد روان پرده ته د وینا پر مهال وکړه. د ای ان پی د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې ول د پښتنو په سیمو کې امن نسته. هغه زیاته کړه چې شاه او بد طالب نسته، بلکې د خبره دوی وسلوال طالبان ګرځرګر بولی او د پوینه په ترګرو کې شنوي. دا عوامي نسل پارټي صوبای جن سیکرټري سردار حسین بابک پر لطوارو ته د وینا پر مهال د پاکستان له عدالت ته وغوښتل چې د ځوانانو د مبینه وژنې دي از خود نوټس واخلي. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 موندل شوی ول چې د مرموزه مارک پر ضد نن په پنځمه ورځ هم پرلت دوام لري. خلکو د مړو له شخولو انکار کړی. دوی غوښتنه کوي چې د وژونکو معلومولو لپاره د عدالتي پلټنې وسی. پولیس وایي پلټنې روانې دي. د کبالی سیمو زده کوونکي د راکور کړي کړه پاکستان میډیکل کمیشن په میډیکل کالجونو کې د کبالی سیمو ونډه بحال نکړه، نو دوی به د مارچ پر 9 احتجاج پیل کړي. دوی دا دړکا پرون په اسلام آباد پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ورکړه. تر خبري غونډې وروسته آصف مسجد د زده کوونکو په استازیتوب مشالې ډول د کبالی سیمو لپاره د پاکستان په هر میډیکل کالج کې څلور سیټونه مختص دي چې شمیرې 132 جوړې شي. خو د پیدا پاکستان میډیکل کمیشن پروسه ښکال د دوی دا ونډه 14 تر کم کړي و. د خبره په دې اړه د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن او پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو سره خبرې کړې، خو نتیجه نه دور کړې. ځکه وایي که د مارچ تر 28 پورې غوښتنه ونه منل شوه، نو د مارچ پر 9 به د پاکستان میډیکل کمیشن د دفتر مخې ته پرلت ووي. په دې اړه د پاکستان میډیکل کمیشن په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د پاکستان مطبوعات وایي د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف زرداری د خپل منځي اختلافاتو پر ختمولو سلا سوي دي. دان جیو ټلویزیون او ایکسپریس رسپانه د سرچینو له قوله خبر ورکړي چې مولانا فضل رحمان او آصف زرداری پرون په ټلیفون خبري کړي، خو پی ډی ایم او پیپلز پارټي تر اوسه د دې خبري تصدیق نه دی کړی. د پیپلز پارټي او پاکستان ډیموکراټیک موومنت ترمنځ د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د عمران خان حکومت د رانسکورولو په لړ کې د اسمبلیانو د استفاګانو ورکولو پر سر اختلافات رامنځته شوي ول. پیپلز پارټي له استفاګانو ورکولو انکار کوي. خو د تر اختلافات وروسته د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي مشرانو په اشارو کې نوې کې د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړي ول. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې په کابل پوهنتون د ډلیز برید پلان جوړونکي نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 د مارچ په 15 یعنی نن په خبر پاڼه کې ادعا کړي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لګړه سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړي حضرت علي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیولی دی. خبر پاڼه وایي چې حضرت علي د ابو سعید اعظم، شاهین ننګرهاري او حمزه خراساني په نومونو مشهور وو. بیان زیاتوي چې حضرت علي د کابل پر پوهنتون د ډلیز برید د پلانولو ترڅنګ د داعش ډلې مشرانو په عراق، شام او بلجیم کې د داعش غړو سره اړیکې درلودې او هم یې د عامو ولسونو په زړونو کې د ویر خپرولو په موخه د یادې ترګري ډلې لپاره تبلیغات کول. داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او ورسته خبر دا چې د امریکا بهرنی چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په مقابله لپاره له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا خبره له هغه څو ورځې وروسته کړې چې واشنگټن او اتحادیانو په همغږي سره د چین پر هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په سینکیان کې له بشري حقوقو پر سرغړونو تورن دي. بلینکن دا خبره د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه اروپا ته د خپل لومړي سفر پر مهال د مارچ پر 24 نیټه په برسلز کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو سره تر خبرو اترو وروسته وکړه. نوموړي وویل چې کله دوی په ګډه اقدام کوي، نو دا د هغه ګام چې په دوی کې هر یو په یوازې سر کوي په پرتله زیات طاقتور او ډیر اغیزناک کوي. د خبرونو پای
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه ده. قبایلی زده کوونکي د پاکستان په طبي پوهنتونونو کې د کوټې یا ځانګړو سیټونو د بشپړې بحالۍ غوښتنه کوي.
زمونگا مطالبہ دا پاکستان میڈیکل کمیشن اداوا چھ منگتری پا ہر میڈیکل کالج کے سالور سیٹونا الاٹ کلائشی کی اور دی سیٹونا دا پارا چکم فنڈ دے اگا آلریڈی ایچ سی دیتا پروائیڈ کرے دے.
پا تورخم کی دا کسٹم کلیرنگ ایجنٹانو لستون زمو پا یا راپور کی خبرو
دوی نوی قوانین را مخی تکایی نو اگا قوانین خورا وڑی و قوانینو تا چکم بنیادی ضروریات وی اگا نو پورا کوی.
د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړی وایي د افغانستان سره د ګورسړی تجارتي لارې د پرانیستو لپاره افغان چارواکو سره خبرې کوي.
د روان اختر نه بعد زموږ د سپیکر سره په مشورې کې موږ افغانستان ته روان یو وفد دی. د افغان ګورنمنټ چې کومه د اغبم د کردار ادا کوي الله به دا لار کوي لکه د شي بنې د کوم زور ترې.
په خوست کې د اوبو د چک ډیمونو د جوړېدو نه مهم خبرو چې خلک ورته خوشاله دي.
دغه اوبه په زموږ د مخ کې اندازه برانځي کې د اوبو د دوه چګړمونو مخته یو لک 15000 متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
په دې سربېره ځینې نور رپورټونه هم را سره دي که وخت یاري وکړو موسیقي ته هم ځای ورکو را سره پاتې شي. په لاهور کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو لروان احتجاج سره سره اوس په اسلام آباد کې هم د دې سیمو د زده کوونکو یوې بلې ډلې په خبري کانفرنس کې د پاکستان میډیکل کالجونو کې د کوټې په بشپړ توګه د بحالولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد پریس کلب کې زده کوونکو ویل چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د بلوچستان او قبایلی سیمو لپاره ځانګړي شوي سیټونه یا برخه بیخي کمه کړل شوې ده. دوی پاکستان میډیکل کمیشن ته د مارچ تویشته منیټه پورې وخت ورکړی چې کوټه دې بحاله کړي کننو په لړ کې به په احتجاج لاس پورې کړي. اسلام آباد پریس سراج ظهیر رپورټ راستول.
د مارچ په 23 د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو د کونکو ویل دوی بیا په احتجاجونه او مظاهره کوي خو تر اوسه ورته پاکستان میډیکل کمیشن د دې هیواد په میډیکل کالجونو او پوهنتونونو کې کوټه یا خصوصي چوکۍ یو پدوه نه کړې. د دوی په وینا چې یوازې تیر کال یې ورته د ټول پاکستان په میډیکل کالجونو کې 215 خصوصي چوکۍ ورکړې وي چې سخت کال یې بیا ختم کړي. نو باید چې اوس د دوی دا کوټه یو پد وکړي. د جنوبي وزیرستان یو زده کوونکی محمد واجد مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی.
زمونږ مطالبه د پاکستان میډیکل کمیشن اداوا چې موږ ته په هر میډیکل کالج کې سالور سیټونه الاٹ کړای شي چې هغه کوم د 2017 نه دا یو پروسس را روان دی او هغه شانتي دیزل هم موږ ته خپل سیټونه راکې او د دې سیټونو لپاره چې کوم فاند دی هغه الریډي ایچ سی دوی ته پروواید کړي دي.
همداشان د جنوبي وزیرستان یو بل زده کوونکی اسف مسید مشال ریډیو ته وی پاکستان میډیکل کمیشن یې غوښتنې ونه منلې نو د دفتر مخې ته به یې درنا ورکوي.
دا 265 سیټس وی 4 سیټس پر میډیکل کالج اورال پاکستان او دا دغه کم کړی دی ته ور کال 29 تا دا 265 کې 133 د فا بلوچستان او 132 د فاټاوی او اس صرف 29 کړل په دا 29 کې 15 بلوچستان دی 14 د فاټاوی. مونږ اوس مخشداله عمل دی دا 28 تاریخ پر مونږ ته نوټیفیکیشن سو کې کا نوټیفیکیشن هم نه وکړو. 29 تاریخ ته به مونږ درنوي د پی ایم سی مخته اسلام آباد کې ډیره پر بناستو التا چې سو پر مشتدا سیټونه الوکیشن ونه.
د صفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه وخت په وخت د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي را غوښتي. مشال ریډیو چې د قائمه کمیټې او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پختل نو هغه وی راتلونکي یو سور زوکی بیا د قائمه کمیټې غونډه را بللې چې پکې یې د پی ایم سی چارواکي هم را غوښتي.
د پدې باندې بیا موږ راوښتل د درې نشستمو سره وښو د سټینډینګ کمیټې ته هم راوښتل. د خپګان ما د پوری وسره تلو د 22 پوری زموږ عام د پاتا سټوډنټ چې وو د بلوچستان دا وی خبره ده چې دا وی سره د 22 پوری وادر شوی و او هغه باندې عمل نو کړي. بیا موږ د یو کلر چې چې والا هم ما راوښتل اوس دا وی سره زموږ خبرې روانې دي. په دې لږ وخت کې موږ دوباره د سټینډینګ کمیټې میټینګ راوړو. د سپران نو ان شاء الله رضی سره برابر ولایي او دا د دې حق به دې ملایوي
بل پلو لنه روزو راه سپ لاهور کې هم د پنجاب د گورنر محمد سرور د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامي په هنتون د قبایلی سیمو د کون کې په احتجاجي پر لتی او غوښتنه کوي چې په یاد په هنتون کې دی د دوی یو سل شپږویش خصوصي چوکۍ بیا بحال کړي. خود په هنتون چارواکي وایي دوی دا وخت د قبایلی سیمو دریش پېته جنکو او هلکانو د کون کو ته وظیفي یا سکالرشپ ورکوي.
اوریدن کو لکه څنګه چې تاسو د سیرت ظهیر په رپورٹ کې واوریدل چې د قبایلی سیمو زده کوونکي د هیواد په مختلفو میډیکل کالجونو کې د ځانګړي برخې د بهالې غوښتنه کوي، خو هغه زده کوونکي چې د دې سیټونو لپاره یې وار له مخه امتحانونه یا ټیسټونه ورکړي دي وایي چې دوی لا هم د نتیجو په انتظار دي او وخت یې ضایع کیږي. فرخند اسد له دغو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا رپورٹ جوړ کړ.
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي په میډیکل کالجونو کې د دوی لپاره په خصوصي ټاکل شوو سیټونو د تیر کال په 10 اکتوبر ټیسټونه وشول چې په نومبر کې نتیجې راغلي، خو تر اوسه یې میرټ لیست نه دی لګېدلې او نه هم دوی ته دا معلومات ورکړل شوي چې په کومو میډیکل او ډینټل کالجونو کې به یې داخلي کیږي. په دغو کې یو د پېښور نه آصف مسعود هم دی چې دا وخت په میډیکل کالج کې د داخلې انتظار کوي. لو مشال ریډیو سره په خبرو کې آصف مسعود وای د پاکستان میډیکل کمیشن یا پی ایم سی ورته وای چې د 2021 کال لپاره د طب د زده کوونکو سیټونه صبح ته ورکړي دي.
ما ریزلت کوم ټیسټ په اکتوبر کې ورکړی او 10 اکتوبر ته او ریزلت یې تقریبا داسې میاشت دوه راغلل، مطلب نمبر غم او هر شی راته وکړ. بیا 20-15 دن بعد ایمیل راته وکړ چې تا ډاکومنټس سند کوم ویریفیکیشن کول، ډاکومنټس هر شی ورته سند کړل. بیا اوس میرټ لیست یې نه ده لګېدلې. اچ سی دا چوار شي، اچ سی ول وایي چې باید زه خو سکالرشپ درکاو او ټیسټ مې اخستلې. ټیسټ مې اخستل تاسو ته مې ایمیلونه کړي دي او سکالرشپ ته زه تیار یم. او خو دې خو پی ایم سی وایي چې نه، زما سوبېته سیټونه ورکړي وي. سوبې ول ورته وایي چې هغه فیل دي، مطلب کې سات یو په بل اړوي او بل په بل اړوي.
آصف مسعود وایي قبایلی ضلعو بلوچستان لپاره دا 215 د میډیکل سیټونه دي چې د دغو سیمو زده کوونکي کولی شي د وظیفو یا سکالرشپس له لارې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې داخله ترلاسه کړي. د میډیکل کالجونو لپاره دا هغه سیټونه دي چې په لومړي وار په 2008 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ټاکلی وو او وروسته په 2018 کال کې د مسلم لیگ نون ګوند د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا اصلاحاتو پر وخت دي سیټونه شمیر زیات کړه او د قبایلی سیمو لزده کوونکو سره د فاټا انضمام پر وخت ژمنه شوی وه چې دوی ته به د پاکستان په میډیکل کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر 10 کالو ځانګړې برخه ورکوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو د یو سازمان ټرایبل یوت موومنټ مشر خیال زمان او رگزی وای په میډیکل کالجونو کې د دغو سیټونو حکومتي نوټیفیکیشن تر 2022 کال پورې شته.
مسله را وچته یو کال د پاره دوه کوي، تیر کال وکړه د 1 ایئر د پاره، بیا اوس دې کال چې کم دی اوس دوی نه کوي. یاره مونږ سره کالجونو کې زه مثلا سیټونو مسله دا نشته، دا مونږ ارینجمنټ نشو کولای. بلته خو دې د ایچ ایس سکالرشپ پر کې 2022 پورې خو نوټیفیکیشن شوی دا، وی خو وایي چې یاره 2022 پورې، مطلب دا خو حق دی، دا خو ګورمنټ هغه کړی دی.
بل خو د باجوړ ګل رحمان چې په خپلې هم دغه ټیسټ ورکړي، له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د دوی وخت ضایع کیږي او په نورو تعلیمي که هم له داخلو پاتې شول.
زه نه خبر دا وخت خراب دي کی زکه چې اوپن کم سټوډنټس دي چې له کله اوپن ولا کې کې کم سټوډنټس دي غي په جنوري میاشتې کې لري تقریبا اوس هم دوه میاشتې دا نه فټا طرف ته کال راځي کی تقریبا دوه درې میاشتې دی لوي کوي دوه درې میاشتې دی لیټ الوکیشن د فټا کې دا د ګورنمنت پالیسی دا دي.
د سېنات ته ورسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې غړي سېنټر فدا محمد ماش پر سړي رښتما مشال ریډیو ته ویل چې د 13 فبراير په میاشت کې د پاکستان میډیکل کمیټې له چارواکو سره په دې اړه یو غونډه شوی او کوشش کوي چې د زده کوونکو دغه مسله زر هواره کړي. د دغه 215 سیټونو نه علاوه دا وخت قبایلی ضلعو د بلوچستان زده کوونکو لپاره د پاکستان په پروفیشنل یا مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوص کوټا ورکول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹا پور تک د تورخم کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس اتحادیه وای د پاکستان فیڈرل بورډ اف ریوینیو ورته په تورخم دروازه کې افغانستان ته د مالونو وړلو په اړه نوي قوانین عملی کړي، خو له دې سره هم دوی ته سهولتونه نه دي ورکړل شوي او سختي هم ورسره کیږي. دوی وایي باید سهولتونه ورکړل شي او د مالونو په کلیئر کولو کې د نرمي راشي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې د امنیت په خاطر په تورخم کې سختي شروع کړې ده. بلخوا ایف پی آر وایي چې تورخم کې د مالونو د لیږد را لیږد په برخه کې له قانون سره سم سلوک کیږي او هیڅوک بې ځایه نه ځورول کیږي. پام وکړئ د فرهاد شینواری رپورٹ.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ هیلث افیسر طارق حیات مشال ریډیو ته وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د صحت بنیادی مرکزونو د فعال کولو سروې مکمل کړي او ډیر ضرب به پکې خلکو ته سهولتونه ورکړل شي.
مونږ سره دا ټایم په خیبر کې تقریبا 63 هیلث فیسیلیټیز دي، کم کې چې لوی هسپتالونه، بی ایچ یو، واړه هسپتالونه شامل دي، سی ډیز او کمیونټی هیلث سنټرز. هغه کې تقریبا مونږ سره دا ټایم اوس په موقع باندې 53 فنکشنل دي. فنکشنل کې مختلف قسم سرویز وشوې چې کم کې دور دراز علاقو کې مونږ سره کم هیلث فیسیلیټیز پرتی دي. هغه کې سره سټاف کمی، سره سټرکچر مسلې او سره دوایانو ایشوز، هغه باندې پراپر مونږ یو سروے وکړو او ان شاء الله ډیر زر چکم دی. الته کې سټاف هم موږ سره روان دی، ای ای پی انډر ریکروټمنټ د ډاکټرانو هم شوه دی او نور چکم پیرامیډیکل سټاف دی، دا غیم چکم دی برته روان دی.
د خبر زلې د باډي یو تن شاهد پردې وای چې دغه د صحت بنیادی مرکزونه د تھیری بدمنه په وخت غیر فعال شوی وو، خو اوس په سیمه کې امن بحال شوی او په کار د دا ټول بیرته فعال کړل شي.
صحت پیر ډیسپنسری او سیټ او بیا بی ایچ یو سنټر جوړ شوی دی. حقیقت خبردارو چې سہولتونه پکې تقریبا د نشت برابر دي، ځکه چې بس یو څو مخصوص قسم دوایونه پکې چې کوم ریزون ور شایور کی او د ډیلیوري سیستم کې نشته، ځکه چې په ممن په ډیرو کې ال ایچ وی نه وی، نه د اوبو سیستم وی، نه د رڼو سیستم وی، بجلی هم پکې نشته رای، سولر سیستم هم پکې نشته رای. او چې کوم بیا لک ډیر داسې غرونو طرف لکه مې ډیسپنسری ریسیور ډیسپنسری نو ته ممن چاک چپ کې ډیوټي دوه غا خو سره مطلب ممن ور سیمنا او چې ته په افتا کې یو ځل
د خیبر یو فعال عارف اپریده وای چې د سہولتونو د نشټوالي لامل د صحت دی مرکزونو ته څوک علاج لپاره نه ورځي.
هغه تر تیرا پورې چې کومه لرې علاقه ده، هغه تک کې هم د سنټرې جوړې کړې شوې د پخوانه دا ودانې وي. بدقسمتي دا ده چې د دینه خلکو ته هغه فائدې نه دي ملو شوې د کوم مقصد لپاره چې دا جوړې کړې شوې.
د خیبر ضلع په دې درې شپې ته وړو او لویو صحت مرکزونو کې په لنډ کوتل کې تر اوسه یوازې یو روغتون، یعنی لنډ کوتل هډ کوارټر روغتون ته د کیټګری ای حیثیت ورکړل شوی او ودانې د جرمني په مالی مرسته تیار شوی او په جمرود او باډه کې یو یو سیول روختون فعال دي چې هغه ته کټګری بی درجه ورکړل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په تورخم کې مو د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له ستونزو تاسو خبر شوی، رپورت مو ورده په دیړه. الته د پاکستان په قومي سملې کې د مومند او استاد ساجد مومند وایي چې پراتونکو سورزو کې به د یو وفد سره افغانستان ته ځي، ولته بله چارواکو سره د مومند او جلال آباد تر منځ د ګورسل یا ګورسړی لارې چې د لاره بنده ده، د دې لارې د بیا پرانستلو جوړولو باندې به خبرې کوي. د ګورسړی دغه لاره په 2011 کال کې له هغې وروسته وتړل شوه چې کله مشکوکو وسلوالو جلال آباد ته تلونکي لارې وسوځولې. د لارې بندېدو له وجې نه یوازې دوه طرفه تجارت ته زیان رسېدلې، بلکې دواړو غاړو ته ګڼ شمېر کسان بېروزګاره شوي هم دي. د موضوع تفصیل د شنواز ترکزین اورو.
ساجد محمد پرون د مارچ په 23 مشال ریډیو سره د محمد لخوا د لارې د پرانستلو د غوښتنې په ځواب کې دا هم وویل د غیب خور حلیم زونه تر د سرحدی پولی پورې 40 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې او د پراخیدو کار هم روان دی.
د راروان اختر نه بعد زمونږ د سپیکر سه په مشرې کې مونږ افغانستان ته روان یو وفد دی. زمونږ امید دی چې ان شاء الله مونږ به هغه ګورنمیشترم په دې باندې خبره کوو. چې مونږ خو له دې طرف نه د یو لاس نه پلک نه خېږي. مونږ له دې طرف نه روډ جوړ کو، هغه سایډ نه روډ جوړول، هلته د امن امان چې کومه وزه ده هغه ښه کول، د افغان ګورنمنټ چې کومه دی هغه هم دې کردار ادا کوي. باقاعده دلته چې څومره کسټم دی او څومره ادارې دي، هغه امیګریشن ټول برازي الله به دا لار کوزاویږي، لکه داسې به نه وي لکه چې کوم زوړ ټریک و.
له دې وړاندې د محمدو خلکو غوښتلي وو چې دغه لار باید د تجارت لپاره خلاصه شي. لکه څو ورځې وړاندې د بر محمدو حاجي عصمت الله مشهد رډو ته ویلي د عسکري اپریشن وړاندې چې دغه لار کوله وه، دوی به په غټه کچه کاروبار کاوه.
چې رښتیا دې هم لار خو زموږ لپاره داسې وه لکه لندن یا دوبۍ. موږ چې دا خوشي او دغه شوي موږ د دې لارې نه خوشي منگ بدا سر اڑلی افغانستان ترا دا چوکر بم لو ہر چیز بم مڑا چکم شیب ماربل بم پدی لار چلے دل ہر شی چلے دو
بتا سو پیری دا سی کولی ڈیمانڈ بسم رو دا خل کل کدا سی
پلس گاڑا مال بم مولے گو شل گاڑا مال بم مولے گو میش کے دیش گاڑا مال بم مولے گو تو راج بم لس گاڑا مال ہم روان دا خو انٹرنیشنل لار وا دا خو ډیر مزیدار
خو بس دا منڈی میو بین الاقوامی مارکیٹ سامنے
دا شو لگا کارخانے نو پنجاب منتقل بلخوا سرمایدار صبر سلو کسو غریبانان کار روان مندل تا کشمیر تا سوخت للم وسو ده گندا خالی لمزو تا پوس ک 5000 کسان به کشمیر کی دیڑی ک
په دغه لار په اخیری ور 2000 او یو لسم کې د محمدونه جلال آباد ته زین لارو سامان وړلو. خو هم په دغه کال کې بیا د وسلوالو لخوا د محمدو د اوسیدونکو ځینې تنانو لارې سوځولې شوې چې له هغې وروسته په ګورسل بیا کاروبار بند شو. د محمدو د عوامي نېشنل پارټۍ مشر او د صوبای سیملې غړي نثار مومن په مشرۍ کې 15 واره هم په محمدو کې دغه لارې د خلاصون لپاره مظاهرې شوې او دوی غوښتلې چې لکه د تورخم او چمن په شان دا لار باید نه یوازې د کاروبار لپاره بلکې د هغه او دی غاړي د خلکو دراشه درشه لپاره دی هم کولاو شي.
ګورسل او دا ټولې بند لارې د افغانستان په لور ته چې موږ څومره لارې کولاو دي موږ غواړو. دا زمونږ د سره هیڅ اختلاف نشته چې د پنجاب لارې ولې کولاو ده، د ایران ولې کولاو ده، موږ وایو چې د ګاونډي هیوادونو ټولو سره دی تجارت کولاوي. دا خبره ده ځکه چې زمونږه رښتې زمونږ وینې رښتې زمونږ پټي زمونږ هر څه شریک دي.
د غلنې اوسیدونکو ضیاء الرحمن په یوسف خیلو کې خپل لوی دکانو نن وختونه چنګچینو مرکشه چلوي. خوای د افغانستان محمود ته د وتلي لارې د بندښت وروستو دکان ختم شو ځکه سوداګان نه راضي نو خریدار هم ناراضي.
دکان کې مې 15 لک روپو سودا و او دا انقلاب را لاله دا زد افغانستان نه به مالونه ډیر راتله پاکستان هم خو چې سو ارڅ ختم شو بس والا اوس رښتې ته کې ناس دا
چا د خپل
نو دا مې بس خپل الحمدلله.
افغانستان د لارې رستا څنګه ګټه واغه ټیم کې
د ورکوټ سیل نه ونیسا د کپلو او د غوړو زتا ته چې سو يم د دنیا په مخ چې سن مات دی هغه ټول بدل تراتل او د ګنداو کې به خالی کېدل گاڑی نو والا وزدل ته هیڅ نشته دی ډېریم نشته دی او د شین شین خبره ته الله خلک ټول غریبانان شو دی سوق بازار دم دروځ شو دی سو خېل او دی شل لوبې کوي دا کرایم نشته دی شاس والا حقیقت خبره کوم ښا
پروند مار په چلی رښتمه د ډیپټی کمشنر محمود دفتر سره د رابطې په هم د کمشنرۍ چارواکو وویل چې د لارو پرانستل د حکومت په واک اختیار کړي. دوی خود میډیا سره خبره نه کوله. البته د دوی لخوا د معلوماتو تر مخه د محمود لخوا د ګورسل او یا ګوسلای کندو پورې خلاره سیکور او یا محفوظ ده، خو د پولی پورې غړه بیا د دوی د رپورټونو تر مخه وسلوال دي او کلار خلاص هم شي کاروباریانو ته به د وسلوال لخوا مشکلات ضرور وي. هم دا شاندر ډیر وزور هسي د باجور سرحدي پولا غاخي پاس او نواپاس دروازو د خلاصون لپاره هم د عوامي نشنګون په شمول عمومي کاروباریانو غوښتنې شروع کړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
کله وی خو په پاکستان کې د قومي سملې یو غړي ویلي چې د افغانستان سره په مومندو کې د ګورسړی لارې د پرانستلو د پاره افغانستان ته پلاوی روان دي. نو بل پلو د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر وای لاغه مهاله چې د افغانستان او پاکستان ترمنس پر ډیورن کرخه کټاری درول شوی د دوی غاړه ته ترهګری پیخي کمی شوی دي. زیا لانګو تیر ورس په کوټه کې د غسرګندونی کړي. ل دې سره د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنس اقتصاد هم پیوړ شوی د دغه کټارو لوجه. خو بل پلو افغان حکومت تل ویلي چې طالبانو د کوټه شورا چې بلوچستان کې موقعیت لري د پاکستان له خوري په ګټه اخیستو دغه ضد بریدونه کوي. همدارنګ پر ډیورن کرخه د کټارو درولو لوجه یو لسکلی هم د چمن او خواو شاسیمو کې داسې دي چې سخت قزمن شوی ځکه چې کرخه داغوی د کلو په منځ کې تیره شوې ده. ایوب ترین د دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې دروي.
د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر سیا لنګو په مشتابه کې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان کورنۍ چارو سکتر او نور جګپړو چارواکو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د پاکستان له لوري د اچول کېدونکو ازغن تار پاړه په تفصیل سره خبرې وسوې. پر دې مهال د پاکستان او افغانستان د سرحدي پوله په اړه د حکومت له لوري د ازغن تار سره تړلې د ولس د پرمختیا لپاره د جوړ شو بیلابیلو پروژو جاج هم واخیستل او د ازغن تار څخه در منځته سو مشکلات په چټکی سره دا ورولو همرام وسو. د غونډې په اړه نور حال د چمن سره تړاو لرونکي په خواني صوبایي وزیر او پر پوله د ازغن تار د چونی په اړه د کمیټې وغړي کیپټن عبدالخالق سپداس ټوکی راته بیان کړی.
دغه سیمه خاردار چې روان دي او پر د پاکستان د افغانستان درمیان چې لګیږي دغه سیمه خاردار چې پر کوم کورو یا پر کلو باندې په دې منطقه کې تیریږي نو اغه خلګو دا کب ډیوایډډ ویلیجز سی ورته وای دغه خلګو سره رابطه کول ایجنډا و او بیا ودی خلګو ته یو اپشن ورکوونګ دی یو د مزي اختیار ورکوونګ دی چې دی د پاکستان په خوا راځي او کشیر دی د افغانستان په خوا پاتېږي. هغه باندې به هم د خلګو سره خبره کوونګ و او بیا کشیر دی د پاکستان په خوا راوړي نو بیا د ګورنمنت اف پاکستان د داخلو سره څمرسته او امداد کولای شي. نو امید ان شاء الله تعالی چې جرب د داخلو سره حال احوال وشي بیا به دغه مطابق باندې د مخ کې دراتون کې وخت لا عمل وي بیا پر بات کې باتې کې.
پر دې مهال د بلوچستان کورونی چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو د ازغن تار سره تړلې کمیټې ته په چټکی سره د پروژې وسرته د رسولو امر کړی دی او ویل دی چې په صوبې کې د امنیت د ټینګولو لپاره دغه پروژه پر وخت باندې وسرته رسول ډیر مهم دی. د غونډې وروسته د مارچ د میاشتې په څلورویشتمه منیټه په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر له لوري ویل سوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو سل و اتیا کیلومتره اوږده سرحدي پوله د ازغن تار د چونې څخه په صوبې کې د ترګري په پیش کې تر ډیره ځایه کمښت راغلی دی ځکه چې دغه ازغن تار د لویدو څخه به نه یوازې سرحدي د پاټینګ سي بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو هم په ګټه دی. په دې ترڅ کې چې مکله د کل عبدالله د ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله باندې یوولس کلی داسې دي چې پر هغه باندې ازغن تار تیریږي او چې کوم کورونه اغیزمن کیږي هغه ته به حکومت د ځمکې قیمت ورکوي.
جو فینس لگ رہی ہے اس فینس میں جو ہے وہ کچھ ولیجز آ رہے ہیں تو وہ جو ولیجز بیچ میں بالکل
دیکھ عبداللہ ڈپٹی کمشنر جاوید منگل وائی چکم ازغن تار لگی جی داغ پلا رکی چکم کلی راجی داغ خلگو دا پلا او آغا تا دمزی کی دا کمت ورکولو پا باب پا یاد سے میں غوانے کی خبری واس بے زکر چی زینو کورونا با داغ زائی سخا و بل زائی تا باری جی
اس کی اسیسمنٹ کروں گا اسیسمنٹ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کروں گا کہ جی
نوموړي په وینا چې دا وخت پر سرحدي پوله یوولس کلي داسې دی چې هغه د ازغن تار له امله اغیزمن کیږي. په دې کې تر اوسه د دوو کلو خلکو ته د حکومت له لوري د مځکې قیمت یا معاوضه ورکول شوې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې پر پوله د اغیزمن تار له امله تیر کال د جولای په میاشت کې هم د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ په کلي لکمان او کلي جهانګیر کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او په نتیجه کې د ډزو له امله د پولې دې غاړې ته د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي وو. دغه ډول د پولې هغې غاړې ته د لسو څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. بل لور ته د مارچ د میاشتې په څوارلسمه نیټه د افغانستان د خزانې او ګمرک د چارواکو سره سره د تجارو مشرانو هم د کابل څخه وسپین بولدک ته ورغلي او پر پوله د تجارت تر څنګ د امنیت په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
Oh,
مشال لړیو د اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ سره په سټوډیو کې د تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز دراوروي.
عوامی نیشنل ګوند غوښتنه کړې چې د پاکستان عدالت په جاني خېلو کې د ځوانانو د مبینه وژنو اسخود نوټس واخلي. دا غوښتنه پرون د دې پارټي مشرانو په بڼه کې د وژل شوو د وژنو پر ضد روان پرلت د وینا پر مهال وکړي. دا پرلت نن هم په 15 ورځ دوام لري او خلک د مړو شخولو انکار کوي. دوی غوښتنه کوي چې وژنو کوم معلومات لپاره دی عدالتي پلټنې وشي. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي. د قبایلی سیمو زده کوونکي د لکور کړي ک د پاکستان میډیکل کمیشن په میډیکل کالج کې د قبایلی سیمو ونډه بحال نکړه نو دوی به د مارچ پر 9 احتجاج پیل کړي. دوی دا د لکه پرون په اسلام آباد پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ورکړه. د پاکستان مطبوعات وایي د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری د خپل منځي اختلافاتو پر ختمولو سلا سوي دي. ډان جیو ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپانو د سرچینو له قوله خبرو کړي چې مولانا فضل الرحمن او آصف علي زرداری پرون په ټلیفون خبري کړي. او پی ډی ایم او پیپلز پارټي تر اوسه د دې خبري تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې چارواکي ادا کوي چې په کابل پوهنتون کې د ډلیز بریت پلان جوړونکي نیول شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کې ته د نن په خبر پاڼه کې ادا کړي چې ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ شنه لګړ سیمه کې د شپې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې غړي حضرت علي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیولې دی. د امریکا د بارنی چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې د جارحانه چین په وړاندې له خپلو اروپایي همکارانو سره په ګډه کار وکړي. نوموړي دا خبره له هغه څو ورځې وروسته کړي چې واشنگټن او اتحادیانو یې په همغږۍ سره د چین پر هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په سینکیانګ کې له بشري حقوقو پر سرغړونو تورن دي. لنکن دا خبره د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه اروپا ته د خپل لومړي سفر پر مهال د مارچ پر 23 یعنی پرون په برسلز کې د ناټو د بارنی چارو وزیران سره تر خبرو اترو وروسته وکړه.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دیني مای کې هم را سره مهم ریپورتونه دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي د دغو ریپورتونو تفصیل به وره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک پر وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی شو. بلنکن چې پرون یعنی د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، ویل چې ګډ اقدام دوی لا پیاوړی کوي او ګډ بندیزونه یې ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتیدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلنکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلنکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا 25 او تر 80% نور په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نشي غورځولی. د مارچ په 22 متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې د دغو چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر 10 هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې 4 ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کېږي او ورسره بد چلند کېږي. خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نورې زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ یو خوا ونیسي. خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
تاسو د نوریاس نوري ریپورت اوریدو. مشال رادیو ته غوږیسته یو سم یو بل ریپورت. افغانستان هیله مند دی چې په استانبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته روان کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه شي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د شوې موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د اپریل میاشتې تر پایه له افغانستانه وځي. امریکا او ناټو هم له دې هېواده د ځواکونو ایستل د سولې د پروسې په پرمختګ پورې تړلې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو چې روانه اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه کومه پریکړه اعلان نه کړه. تفصیلی یو وار بیا د نوري اسنوري ناورو.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې، چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یو نتیجه ورکړي او کنه. افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
مونږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسي، خو مونږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه ده.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به یې د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یوه ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمی دوه او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و، د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري اژانس خبري راخستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدی شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوي هڅو کې د سولې په نوم د یوې انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي، هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستانه د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلی بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي.
د غزرب الله جلته باندې و میشت پاتې ده. خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
تاسو د افغانستان د سولې په اړه رپورټ اوریدل. بل رپورټ مو هم د افغانستان د خوست په مرکز او ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې 1,15,000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو د سپما وړتیا لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د چارواکو په وینا په خوست کې د مهال د پرانستل شو ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت راځي. حال ده نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کی.
د خوست په مرکز او ځاځي میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه چې ودانې زوچارو یې نږدې 4 میاشتې وخت نیولی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي په دې سره نه یوازې د نږدې سیمو د ځمکې لاندې اوبو سطح لوړیږي، بلکې مخکې به چې تیزو سیلابونو او خوړونو د خلکو ځمکې او کورونه زیانمنول، په دې ځای کې د زیان مخه هم ونیول شوه. په خوست کې د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی مشال رو لیتو ویل د مرکز د مټاچنی او د زاز میدان د زمری کمر پوچک دیمونو چې 28 میلیون افغانۍ لګښت شوی، هر ورځ په کې 1500 کسانو مزدوري کوله.
دغه په زموږ د مخ کې اندازه برنځ دی چې د دوه چک ډیمونو مخ ته 1,15,000 متر مکعب او بزخره کې یو او دویم دغه چې د مختب د خړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زمکه به تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زمکه ترخیم غنیول شوی دا دریم اساسی کټه دغه د چې دلته اوبو ذخیره شوی دی دغه یو شل رز ورسته میاش ورسته به ان شاء الله د ګل صدقه کلی کې به دغه د اوبو صدقه ګل به ډیر پورته راځک شوی وین د زمينو اوبو د سره تکي کیږي.
د چارواکو په وینا په خوست کې د مهال د پرانستل شوی ذخیروي بندونو په ګډون 12 چک ډیمونه تر کار لاندې دي چې 115 میلیون افغانۍ ور باندې لګښت کیږي. ځای خلک هم د اوبو د ذخیروي بندونو ته خوشاله دي وایي په دې سره به د دوی د اوبو په ساګانو کې د اوبو ګل راپورته شي.
پیر محمد د سربنی کلی اوسیدونکی ګټی دغه دی چې موږ سویونه وچو اوس په هغه وچو سویونه کې اوبه پیدا شوې بل دلته برمې دی د پوره به ډېره ګټه ولري. دا به د ولس د پوره د خلکو د پوره د منطقې د پوره به ډېر سهولت او بل دا ډنډ کې به میون وي خلک به لمبیږي هغه به کې وي مقصود ډېر استفادې ته نکړای شي.
له هغه وروسته چې د دې چک ډیمونو کاسیرې اوبو ډکې شوې یو شمېر کسانو ورته وړې کښتۍ راوړې چې خلک ورباندې د اوبو د پاسه چکر وهي. له دې کسانو یو تن سعید وزیری وایي
دا نه چې موږ څه دې ته وته خوا کې چې بوخت به ذخیره وي بوخت چې ذخیره دي دغه چاخل ته چې ځون ته پیدا دي ځون ته خوان ده خو بل داسې چې ډېره ښکلا ورکړې د خلکو تفریح پوره وتر درې مې زګه یې شوه تر غلام باندې کې زول زړه باندې کې خدا مسخوتان ته به څه ما بل ورسته به درېمه ما ډېر د خوشاله احساس کما انا دامر خوان نو خلک چې دا ولین ابرز ما چې زپو دا غبالو کنو چې ما چکار کوي.
د چارواکو په وینا د 12 چک ډیمونو سربیره چې عملا ودانیزې چارې روانې دي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې 28 نور چک ډیمونه سروې او ډیزاین شوي چې راتلونکي کال کې به د جوړېدو کارونه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په نیمروز کې د افغان ولسمشر لخوا د کمال خان د اوبو بند رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو د تنظیم د ادارې د چارواکو په وینا کمال خان بند چې د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د سپما وړتیا لري 1,400 هکتار ځمکه به خړوبوي او تر څنګ یې د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
تاسو د خوست نه د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریده. بیا هم د اوبو موضوع د خود ازل د بلوچستان د مارچ په 28 نیټه د اوبو نړیوال ورځ هم په دې تړاو په کوټه کې یو دستوره شوه تیر ورځ د غیر حکومتي ادارې بلوچستان رورل سپورت پروګرام لاندې جوړه شوې دستوره کې په بلوچستان کې د اوبو پر کمښت خبرې وشوې. نوالو ویل چې په بلوچستان کې تر مځکې لاندې اوبه ورځ تر بلې په کمېدو دي چې د مخنیوي لپاره باید بندونه جوړ کړل شي. نور تفصیل کوټه نه د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
پر دې محل زیاتره ویناکونکو په صوبه کې بیا په خاص توګه په کوټ ښار کې د مځکې لاندې په چټکی سره د اوبو مخ پر چیرېدو باندې خواچنی څرګنده کړه. په دې ترڅ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اوبو خوري صوبایي وزیر نور محمد دمړ وویل چې د موسمي بدلون له امله په صوبه کې د تیرو څو کلو راهیسې د بارانو لړۍ کمه شوې ده چې له امله خلک اوس د اوبو د قحطې سره مخ دي.
موږ په کار د دې قدر وکړو او موږ دغه اوبو استعمال په طریقه سره وکړو د ضرورت مطابق
تریک موږ په کار دي دغه وبده د تشنی صفه وبزی د موږ په کار دي په ترتیب باندې ګاری کو او د ضرورت زیاتې ګاری نه خاص
پر دې محل ډېر کاربوان پر حکومت زور ورکړي چې د باران وبده خوند کول لپاره په کار دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نور برخو کې سم د لاسه غټ او وړه ډیمونه جوړ شي. خود بلوچستان رولر سپورت پروګرام مشر نادر ګل پړی چراته وویل چې د ډیمو د جوړېدو سره سم په کار دي چې په خلکو کې د اوبو د خوندي ساتلو په اړه د پوهنې کار هم وشي.
نو یو خاطر موږ کوشش دا یی چې کوم صفه وبدي هغه مصالح د چنګ د پاره استعمال او موږ چې کوم ګراوند واټر دی هغه ریچارج د پاره موږ کوشش کوو او پټه شار چې کوم دا اوس تقریبا 10 لک آبادی ده د پاره چې کوم دي هغه ډیمو ضرورت لکه زه اپریشیټ کوم حکومت چې دا منګی ډیم کار شروع شو د دې سره سره برج عزیز ډیم دی هلک ډیم چې پروګرام کارو شي ریکوست شارج کوم دوه مسله حل شي لیکن پدې کې د حکومت سره سره د ولس کوم چې دا ډیر زیات امپورټنت رول دی یو خو د اوبو استعمال مصفانه طریقه وو چې اوبو ضایع نه کی او دویم د اوبو صفا او بو کنزمپشن کم دی ډیر امپورټنت دی چې موږ کوم اوبو چې کم دی شو هغه باید موږ بوایل کو یا صفا کو فلټر کو چې دا دوه سره جوړی ان چې کوم دا سمو ځان بچاو
پدې ترڅ چې مکله په بلوچستان پونتون کې د ارسیاتو یا د جیولوژي د څنګ د مشر دین محمد کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په تیر لس کلو کې په کوټه پښین او کل عبد الله کې چې په کومه ناترسي کروندګرو د مځکې لاندې څخه اوبه د کویان د لارې راایستلې دي دغه له وجې هر کال مځکه مخ پر ټیټېدو روانه ده.
په تیرو لس کالو کې کوټه تقریبا یو میټر لاندې تللې ده یعنی سل سینټي میټر. دغه ډول ګلستان کل عبد الله هرمزي دغه هم تقریبا 500 سینټي میټر یعنی د نیم میټر څخه 3 میټر پرې دغه علاقې لاندې تللې ده. د اکثریت خلکو باغونه وچ شو او درخته کاټ کړل کوم بورونه چې لګېدلې و هغه بورونه خو یا په ځکه کې پساو پاتې شو او ځکه په علاقه کې بیروزګاری او بدامنی چې ده هغه د دې سبب دی چې خلک نه کښتو کرونده دا وخت لري د غربت سره مخامخ دي سماجي ژوند چې دی یو د بل سره په بدی اخته شو. دا ټول د دې لامل دی چې اوبه د ځکه زیرمې اوبه مشټولې ختم کړي. دیمونه خو په هر شګه باندې تړل پکار دي دغه اوبه نوري رایستل خو غسستانه مطلب چروي بس نوري رایستل چې دی نور خوشکشه ده.
بل نور ته د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې د شمیرې لمخي د کوټ ترڅنګ په پښین کل عبد الله او مستون کې د کښت او کروندې لپاره د شلو زر څخه زیات کویان یا چوبلونه په قانوني توګه لګیدلې دي او په یاد سیو سیمو کې د ناقانونو کویانو شمیره د دې څخه څو چنده زیاته ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د کال 2012 د سرشمیرین لمخي د کوټ د نفوس شمیره 2015000 وه. خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې د کوټ آبادی اوس د 1.5 لک څخه زیاته شوې ده. د چا د اوبه خور لپاره چې په کوټ ښار کې شاوخوا 3000 کویان اوبه راباسي خو په هغه کې هم زیاتره د حکومت بې غوري له امله خرابات دي چې له امله ډېرې شاریان د بار څخه اوبه رانیولو ته اړ دي او دا وخت د اوبه ټینکر د زر روپۍ څخه نیولې به تر 1500 پورې رسیدلې دي او د ښار په ځینو برخو کې دغه ټینکر په 2000 روپۍ خرڅول کیږي.
تاسو د ایوب ترین ریپورت اوریده. اوس هم یو بل ریپورت چې هغه د پاکستان د درویشتم مارچ باندې چې کوم جایزې ورکول کیږي داغه پاړه د پاکستان د ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې په درویشتم مارچ د دې هیواد ولسمشر په دفتر کې جوړ شوی غونډې کې د شمیر نورو شخصیتونو ترڅنګ د قبایلي سیمو وژل شو خبريالانو حیات الله خان داوړ او ملک ممتاز خان داوړ ته تر مرګ پس ولسی جایزې ستاره امتیاز اعلان شوی چې د دوی کورنۍ ترلاسه کړي. د جایزو اعلانون کې ویل چې دواړو خبريالانو ته د زړورتیا مغازه کور کول کیږي چې دوی د وسلوالو د ډکو باوجود هغه ظلمونه په ډاګه کول هم دغه وجه و چې وسلوالو وژل. حیات الله او ملک ممتاز له شمالي وزیرستان سره تړاو درلود. د دوی کورنۍ پر دغه جایزو خوشحالي خودلې خوای حکومت ته د دوی وژن کیونسي. نو تفصيل د اسرا عالم مومن پر رپورت کې.
جناب حیات الله خان داوړ کوستاره جرأت باد شهادت کا احساس عطا کیا. جناب ممتاز خان داوړ شهید کوستاره شجاعت باد شهادت اعزاز ادا کیا ہے.
د شمالی وزیرستان دو وجل شو خبریالانو حیات الله خان داوړ او ملک ممتاز خان داوړ ته ل مرګ پس د بهادری تمغه ستاره شجاعت ورکړل شو. خو ځامن یو وای خفغان ورته پردی دی چې تر دې د مایه د پلرونو قاتلان ونی نیول شول. او نو ورسره په سمت وګه حکومتي مرستې وشوي. دو دیرش کلن حیات الله خان چې د پاکستان اوصاف او ځینو نورو رسنیو سره یې کار کاوه په 2015 کال کې وسله والو وتښتولو او شاوخوا شپږ میاشتې پس یې په میرانشاه کې مړې وموندل شو. د نوموړي زوی کامران حیات په 24 مارچ مشال ډو ته وویل چې کله یې پلار ووژل شو د ده عمر 4 کاله وو او نور 15 وروڼه خویندې یې هم ماشومان وو. دا وای د هغه وخت حکومت یې کورنۍ سره ژمنه کړې وه چې د کور لپاره به په پېښور کې ځای ورکوي خو تر دې دمه یې ورنه کړ. نوموړی وایي د اورونو خویندو یې په حکومتي خرچا یوازې تر 12 جماعت پورې زده کړې کړي. کامران وایي له حکومته یې اوس دا غوښتنې دي چې د پلار وجونکي دې ونیسي او له 12 جماعت پورته زده کړو لپاره دې ورسره مالي مرسته وکړي.
بس حکومت نه مونږه پیلم نه چې لکه دی اوس زمونږ چې کوم دی یونیورسيټي او د خرجات چې کوم دی دا لکه زمونږ سپورټ کیته.
بل خبریال ملک ممتاز خان دا وړ چې د پاکستان جیو او خیبر ټلویزیون سره یې کار کاوه په 2013 کال کې نصرګند وسلوالو په میرانشاه کې وجلو. د نوموړي زوی سلیمان خان وایي چې کله د پاکستان ولسمشر عارف علوي په 3 مارچ د تا د پلار د بهادرۍ تمغه ورکوله نو د ورته ویل چې تر دې دمه هغه 100,000 روپۍ نه دي ورکړل شوي کومې چې 8 کاله مخکې د پلار تر مرګ وروسته د پاکستان حکومت اعلان کړی وي. سلیمان وایي ولسمشر ورته وویل چې وروسته دې د دل ماته چارواکو سره وویني خو نوموړی وایي هیڅ چا ورته وخت ورنه کړ. سلیمان خان په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې کله یې په 2013 کال کې پلار وژل شو نو د او نورو 3 وروڼو خویندو یې زده کړې کولې او د ګټې وټې دغه یوازینۍ وسیله یې هم ختمه شوه. نوموړی وایي له حکومت یې غوښتنه ده چې یادې 100,000 روپۍ دي ورکړي او د پلار وجونکي دي ونیسي.
زمونږ د مارکیټونو زمونږ د دوکانونو نو هغه هم پکې ختم شول. ارسه بل خبره دا ده چې د د مرګ تحقیقات په باره کې وزدا وایم چې هیڅ قسم تحقیقات هم نشوي دي.
قبایلی ضلع خیبر د حکومتي ګوند او پاکستان ترک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي محمد شفیق په 3 مارچ مشال ډو ته وویل چې د حیات الله او ملک ممتاز د کورنیو غوښتنې به پوره کوي او د خبریالانو وجون کې به نیسي. البته نوموړی وایي اوس په قبایلی سیمو کې آزادانه رپورټینګ کیږي.
نن صحافی ازرات بالکل آزاد دي او لګ ډیر کچر ته داسې چاته سم مسله وی نو هغه په کار دی چې رپورټ کی مونږ حکومت چې دی په وخت باندې به ان شاء الله د داسې عناصرو خلاف کاروایی کوي.
خود قبایلی خبریالانو اتحادیه پخوانی مشر صفدر داوړ په 3 مارچ مشال ډو ته ویل چې له 2015 کال راهیسې تر دې د ما په قبایلی سیمو کې په وجل شوو 45 خبریالانو کې د 44 وجون کې اهم ندی معلوم او د 11 خبریالانو له کورنیو سره له سره حکومتي مرستې ندی شوي. نوموړی وایي یوازې د ډیو ریډیو د خبریال مکرم خان عاطف وجنې ذمواري د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت ویان منلی وه. په 2013 کال کې وجل شو مکرم خان عاطف د مومندو ضلع وو. دا وړ وایي اوس هم په قبایلي ضلعو کې رپورټینګ کول ګران دي ځکه چې دلته هدفي بریدونه او چاودنې دوام لري او دا خبره غلطه ده چې وسلوالې ډلې ختمې کړل شوي دي. نوموړی وایي پر دې سربیره د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې هم رپورټینګ کول اسان نه دي.
بیا مونږ ته خو ترېټ سره دي چې څومره صحافیان دي ترېټ سره دي مونږ په لکونو زرونو ته داسې سره قبایلي لکو کې فوج پروت دی بیا دې سره مختلف ادارې پرتې دي بیا هلته نوره سرکاري ادارې پرتې دي. مطلب دا چې مونږ دا مګر مچانو طلب نه یو سیز راوباسو رپورټ دنیا ته رپورټ کوو چې دلته دا حالات دي.
که څه هم د وجل شو خبریالانو حیات الله او ملک ممتاز زامنو او صفدر داوړ د چا نوم یاد نه کړل چې د خبریالانو د وجلو تر شا په اصل کې څوک دی. خو داوړ وایي په خبریالانو د بریدونو او فشار له کبله په قبایلي سیمو کې رپورټینګ سم نه کیږي چې له وجې نړۍ ته د قبایلو د ستونزو حقیقي تصویر نه وړاندې کیږي.
دا مشال رادیو د تاسو د اسرار علم مومن رپورټ اوریده. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال په زورګونه کورونه او دوکانونه ړنګ کړل شو چې لکه بلې په ګڼ شمېر خلک به کور شوی ول. حکومت وروسته ستانو شو کسانو ته د معاوضې ورکول اعلان وکړ خو ځینې داسې کورنۍ هم شته چې وایي معاوضې نه دي ورکړل شوي او له مجبورۍ په غارونو کې ژوند کوي. دی غارونو یسمسو ته په ځای شبه کې خلوتونه وایي چې د دوی په وینا نیکګانو یې ډیر پخوا جوړ کړی ول. اشتیاق مسید دی غارونو ته ورغلی، لدې کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ را لیکلی.
د سویدی وزیرستان تحصیل سره روغه کلیش لمنځی کښې خلک د غربت د لوسا په غارونه یا خلوتونو کښې ژوند تیروي. په خلوت کښې ژوند کوونکی جاوید الله وایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی کورونه ړنګ کړي شوي دي او اوس د خلوت ژوند تیرولو ته مجبور دي.
زرون په تکلیف ورته سپا کړی دي کنچا میلې دي دا په خپل میلې شي سور دي دا خلک دینه ته نه روځي نیر متاثرین یې متاثر واجو په دغه واتر شپندې.
محمد مساوی یی چې د پاکستان حکومت دوی ته د ړنګو کورونو موازیل یا ندی ور کړی د زکا د خلوت ژوند کوي. د سره روغ شلمنځی ړانده پل کلی جماعت هم په خلوت کښې دی. د کلی مشر محمد عمر وایي چې حکومت ته دوی ته د خلوت جماعت مرمت کولو سره نوی جماعت هم جوړ کی.
جماعت نوم دی غار سور. دا جماعت یې دغې تقریبا 300 سال کېږي یا 400 په دا ناکام نوي جوتو دا د ډېر د پیړۍ جماعت ډېر د پیړۍ د وخت خلک دی خلوتي نه هم یغې پیړۍ دي تقریبا
مشال ریڈیو چې د سراروغا شلمنځی کلی د خلوتو سیدونکو خبرې د سولی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مخه تک شیشوې اغوی وویل
دغه کسونه په حواله سره چې په غوري نشه د ژوند کوي چې څلور کلا په داسره بنه وشول چې حکومت د دې د معاوضه نشي ورکولای او چې کوم اصل ضرورت دی د قبایل د مېز مسیر د خلک هغې ته حکومت توجه نه در کوي. خو دو بیا هم چې کوم دا کنه دا خبره په اسمبلی پسې هم وکړه او چې په کې کوم زمور خلک دی چې هغه سره به هم وکړه نو د جماعت فنډ چې کوم دا کنه هغه دفاعیونو سره جماعتونه راغلي دي دفاعیونو سره شته دی نو که کله مو د بریګیډ سره میټینګ وشو زو دا د شلمنځي د جماعتو خبره دته همخه وکړه خو دا د جماعتو انشاءالله تعالی په شبر وچاوه.
د سره روغه خلوتو اوسېدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دا د دوی ړنګ کورونو معاوضه زر ورکی چې دوی خپل ړنګ کورونه جوړ کی او د دغې خلوتونو نه خپل کورونو ته ور وبایي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
اوریدونکو د خبرونې وروسته شیبې د یمی خان په واسه کې ته ټپې وړاندې کوو.
کل بنے ماں جو دیکھنے ہم پیار بہو جاڑے